السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دوه پروګرامونو ازادۍ اوریدونکو او د روښو ځانو پروګرام او د غراس د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د غزنی کندهار پر لوی لار دوه خونړۍ ترافیکي پیښو کې لکتر لګه 50 تنه مړه او 40 نور ژوبل شوي دي. د طالبانو د ځایي چارواکو په وینا دواړه پیښې پرون چهارشنبه د مسافر وړونکو بسونو او ټانکرونو د ټکر له کبله شوي دي. لومړۍ پیښه د غزنی په شهباد سیمه کې د یو مسافر وړونکي بس او د ګازو د ټانکر ترمنځ د ټکر له کبله شوې ده. د طالبانو یوې ځایي سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږ یې خپور شي، پیښه کې د 18 تنو مړینه او د 14 تنو ټپي کېدل تایید کړي دي. د غزنی له همدې سیمې شاوخوا 15 کیلومتره لرې د نانی په سیمه کې دویمه ترافیکي پیښه د یو بل مسافر وړونکي بس او ټیلر ترمنځ د ټکر له کبله شوې. دغه پیښه کې د 3 تنو د مړینې او 4 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې پر نویو واکمنانو غږ کړی چې خپل ژمنې پر ځای کړي، کنه لکه د افغانستان د طالبانو غونډې به په نړیواله کچه منځوي شي. انتونی بلینکن پرون چهارشنبه په نیویارک کې یوې غونډې ته ویلي، طالبانو لومړی خپل ځان ډیر عصري څرګند کړ، خو په خبره یې وروسته یې اصلي رنګ ښکارا چې له کبله یې د پام وړ منځوي شول. فرانس پریس خبری آژانس پر نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه د همدې منځویتوب لاملونه یاد کړي دي. بلینکن د حیات تحریر شام وسلوال ډلې ته چې پر سوریه واکمنه شوې ویلي، که غواړئ چې منځوي نشئ باید د سوریه د پرمختګ لپاره یو شمیر ځانګړي کارونه ترسره کړئ. تر اوسه د سوریه نویو واکمنانو چې د ترکیې ملاتړ ورسره دی له نړۍ سره د تعامل خبره کړې او ویلي دي چې دوی د ښځو له ازادیو سره کار نه لري او حقونه یې تامینوي. د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي دي چې سږ کال په افغانستان کې د کولرا 15,569 پیښې ثبت شوي. د دې نړیوال سازمان په راپور کې چې پرون خپور شو راغلي چې په نړۍ کې د کولرا تر ټولو ډېرې پیښې په یمن کې، بیا په افغانستان او ورپسې پاکستان کې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل میاشتني راپور کې هیله ښکاره کړې چې د کولرا د واکسین په برخه کې پرمختګ شوی دی او د نومبر په میاشت کې 3.5 میلیونه ډوزه واکسین زیرمه کړی دی. پاکستانی چارواکو د بلوچستان په ناکرار ایالت کې د پولیو واکسین ځنډولی دی. تر اوسه د دې ګام لامل روښانه نه دی، خو په سږ کال کې په پاکستان کې د پولیو 3 پیښې ثبت شوي چې 6 په بلوچستان کې دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي په دغه هیواد کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو غوښتنه کړې ده. ګیر پیدرسن پرون په دمشق کې خبریالانو ته ویلي چې ډیری هیلې شته چې په سوریه کې د یو نوې پیلامې شاهدان وسو. د داسې سوریې چې هلته نوی اساسي قانون وي او د انتقالي دورې له پای ته رسېدو سره انتخابات ترسره شي. او ټاکل شوی چې نن د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې په پلازمینه حراري کې یوه ورځنۍ لوبه وکړي. د زیمبابوې ته د افغان لوبډلې د سفر په ترڅ کې دا د 500 اورونو دوهمه لوبه ده. درېمه مسابقه به د شنبې په ورځ ترسره شي. لومړۍ یوه د سه شنبې په ورځ د باران د ورېدو له امله مساوي شوه. په پام کې ده چې افغان لوبډله له کوربه هیواد سره دوه ټیسټ لوبې هم وکړي. تر یو ورځنیو لوبو مخکې افغان لوبډله له زیمبابوې څخه د 40 اورونو لړۍ ګټلې.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسدالله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلې په دهله چې د جمی د شپې ورځې مو په خوخی سره تیر شي. په دېونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي. یو شمېر اوریدونکو په افغانستان کې د جنونو د تعلیم د دوام غوښتنه کړې ده. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ورکوښو ځانو د پروګرام لاندې برخه هم لیاده ما باسي. خو پایل تاسو په پیغامونو کې
السلام علیکم. زه د لمن ولایت کجکی د ولسوالۍ د ځناور د علاقې خبر کوم. ورور موږ د ګندګن امریز ګنج د غړولې د تنګې ته اوس په ګنمریز کې پاوتک یو ګنج دی. دا یو ګنج دا سیره شپشي په سړک باندې لار نه پیدا کیږي. وران ټکرونه هم ګای وخت کیږي. نو دا ګرد خلک بار دا یو گنج راځي هغه تنګی ته چاړول دی هغه ورور یو گنج په تنګی کې د چندانې څوک لنه ورز تنګی ته هغه د وطن ډیر لیر دی نو موږ د اسلامي امارت څخه دا غوړ ورور چې دا د تنګی گنج برته دا ډی ته راوړي ورور دا غزما ځخې ته لون مشران پر ورسوي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادۍ رادیو قدرمند اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم د افغانستان د اسلامي امارت څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراو کې یا د ودو کې د نظامی موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی مثال خبرې د ملت باندې زده کول کو د ملت د پزور حکومت چې په ملت کې د چوز رده چې د پخپت سر په دوه تنو یا په وطن چې پون شنبه شي موټر تک تنه راو خوش کړوي د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه درم چې په کلاکه توګه دغه مخاوني سي
سلامونه نیکی هلی ازادي رډیو کارکونکو اوریدونکو ته اوسنۍ کابل اداري حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړی او نړیوال ټولنی لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړې شو څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلې تکرار نشي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم د افغانستان اسلامي امارت څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراو کې یا د ودو کې د نظامی موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی مثال خبرې د ملت باندې زده کول کو د ملت د پزور حکومت چې په ملت کې د چوز رده چې د پخپت سر په دوه تنو یا په وطن چې پون شنبه شي موټر تک تنه راو خوش کړوي د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه درم چې په کلاکه توګه دغه مخاوني سي
السلام علیکم ورورا ټولو ازادي رادو اوریدونکو ته ورورا د تخار د ولایت د برکت ولسوالۍ د نورخیل اوسیدونکو هم تماس نیول ورورا غواړم نه غواړم چې دا کومه نامې دا کارتونګي می شکایت دغه دی ورورا د برکت ولسوالۍ ورورا سړک راځي او مسازو ته یو وخت دې خیرې دې صاحب وو په تر سړک ته ورورا دا شل کال یې مشکل حال ولې ملي صاحب پر موږ مظلوم خلکو باندې ظلم ستم راخست دی ورور علی وو دیوالونو مزیک را خراج کي صاحب درخت راوخ شو لږ دیوالونو چپاک والله نو هي څوک مشکات څوک نه اوري کومندانی ته ورزو شکایت نه اوري دل کیږي او صاحب ظلم ستم او هل ترغل سره کیږي دا څه ظلم دا وایي دا ولي دی وس دا مې شکایت ته ټول اوریدم کې دا وسی سلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ او په دغه نظر سره شریکوم چې طالبان په افغانستان کې د شوزو د انسټیټیوټونو او مکتبونو او پنتونونو مخنیوي لپاره زما خپل شخصي نظر دا چې دی دا شونه ګړم چې بنسي ولې زموږ زنانه ضرورت لري په افغانستان کې دا چې زنانه مرزي راځي چې هغه نر ډاکټر ته نسوي ویل کېدلی یا طالبان څه ته غوښتنه لرم چې دا سی یو پروګرام او د غورته جوړ کی شی ورته ماری پکې چې منا ګرځ د خپل محافظین خپل ځای زنانه ډاکټرانی یو سازانی زنانه د خپل په شریعي چوکاټ کې داسي یو ځای شی ورته جوړ کی چې د خپل په شریعي نظر سره چې دغه شن نظر دی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو اولیدونکو ته د نړۍ له کومې سلامونه وایم هیله منم چې روغ جوړ او خوشاله یاست ما د ازادۍ رادیو څخه دا غوښتنه چې د مور خبرې تر مسؤلینو پورې ورسی موږ په هلمند کې د نرخونو د دی غړو د دی نورو خوراکي توکو ډیر زیات ګران دي ځکه چې مسلمانان ستړي دي خلک ستړي دي او ډیر سخت ظلم روان دی ځکه چې هلته ډالر کښته شي موږ چې نه راکښته کېږي که چېرې ډالر پورته شي یو ډالر مثال یوه روپۍ ولاړ شي ډالر دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر لوړ شوی دی دوی یو دوه چنده نور لوړ کړي موږ د مسلم چې دا غوښتنه او هیله کوو چې موږ ته دغه شان ارزانه کړي دا مسلمانان ستړي دي مسلمانان سره کومکونه وکړي مرستې د خارج را روان دي هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي د هغه خلکو سره کېږي چې پیسه دارې مالداره خلک دنیا داره خلک مسکین ته یوه ذره شي هم نه رسېږي نو خدای دې وکړي چې دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمانو ورسوي
سلام علیکم، شایست بخیر است. افغانستان ټول ولس ته نیکی او سلامونه پرځای نیوایم. پدې وکړه چې د طالبانو پر زړه د رحم اوبه تېرې سي، دغه د ښځو مکتبونه ایله کړي. وسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، از د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ در سره په اړیکه کې یم. د پساوه سیمې سیمې اړیکه نیولې ده. دلته خدې نسته، سیمې کارټان چندانې کار نه کوي، مخابراتي شبکو سره بیخي مجبورې.
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. د ازادي راډیو کارکونکو ته مو دغه هیله او ارزو ده چې زموږ غږ در اسلامي امارت در مشرانو پورې ورسیږي. برق پخوا په 2 افغانۍ و، اول وار په 1.5 افغانۍ و، بیا په 2 افغانۍ سو، اوس په 2.5 افغانۍ دی. نو په مساکله کې ډیر خلک شکایت کوي، ډیر خلک راوتلي دي. زموږ غږ در لوړو مقاماتو پورې ورسوي چې دا برق بیرته اصلاح کړي. پخوا په 2 افغانۍ و، اوس یې په 4 افغانۍ کې. چې پخوا په 2 افغانۍ و، اوس یې په 15 افغانۍ کې. خو در 15 افغانۍ دی نه ګرانوي. نو اوس مسلمانان ټول سړي دي، دوکانداران شی نه لري، بلته یې ښاروالي روپۍ ځینې غواړي، هلته دا برق روپۍ دي. بازارونه سره خراب دي، سوداوي نشته. نو زموږ دا هیله او ارزو ده چې زموږ دغه راپور دي در یو مشرانو پورې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته د مینې ډک سلامونه. زه عصمت الله یم، د هلمند ولایت څخه درسره کېږم. عزیزانو، موږ فریاد د لوړو پورو شهرو ته ورسوو. یو ډېر سختي راوستلې ده. یوه سختي دا ده چې پر خلکو باندې د ټیکس مالیې ډېرې زیاتې دي. د بل طرفه سره د علماو څخه او د مشتان بې امامانو سول د هغو سوشرونه اخي وو، زکاتونه ځینې ټولوي. علما مو دوی خپلواکه نه سول، دا د لوی تاثر لاندې دي. او یا چې مشتان امام نه لري، جماعتونه ودرېدل ګر سره، او سوشرون چې دي هغه دوی اخي پخوا به خلک بې امامان تور کول، او هغو به دلته د دې مختدیانو د یو مازه کاروبار و. نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک متنفر کېږي په کښې په دې کښې، او خلک خفه کېږي. دا خو د دوی دپاره لوی تاوان دی. یا چې دا خبره زموږ ورسوي. السلام علیکم ورحمت.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا خبره مې کوله د ازادۍ راډیو ته چې دا زموږ د هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې دا اوبه ډېرې ورځ په ورځ کښته روانې. د خلکو چاره بر اخر څه اوبه ولاړې، 220 داسې متره سمسیولان ور اچولي. دا باره پیپ پیتاب لري، کیلین لري، کې سمسیول لري. نو مخلوق په دغسې عذاب اخته دی وروره، که زما غږ تر دا مشرانو پورې ورسوي چې یا دغه مندوان ورته چکوندونه ورته جوړ کړي، یا دا ډمه څه د کجکي د ډمه څه واله ورته راکش کړي. وروره، د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی، هغه زنانه وي که مردانه. مثال، موږ یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخامخېږو. د ویزو او د پاسپورټ د چنده خرچه، که چیرې زموږ په خپل ملک کې زنانه هوښیارې متخصصې وي، د کور دننه علاج هم ارزانه تمامېږي او هم تکلیفونه نه لري. ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټوله اقتصادي دستګاه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام. طارق د کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو اوریدو کارکونکو ته سلامونه وایم. ما دا سلام عرض می دادم. دا ډیر مشکلات جوړ کړي. دا تلویزیون نشرات بندې، ویډیو بندې، دا په تمام نړۍ کې نشته. تمام نړۍ کې داسې قانون او دا حکومت و نه دی لیدلی. الله دې خپل خیر کړي. موږ ډېر په دې باندې ناخوښه یو. باید رسنۍ آزادې وي. رسنۍ باید رسنیو کې خپل خبرونه ورته یو مسلمانه ورسوي. دا د طالبان یو ښه کار چې دا ویډیو بندې، تصویر بندې، دا خو نه کېږي، امکان نه لري.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. زه د کندهار سمې خبره کول نه وه. د چینای شبخانې د میرویس روغتون په هکله مې دا زموږ غږ تر لوړو مسولینو پورې رساوه. ستاسو په ذریعه باندې موږ ول دلته وروره نه دواوې، نه کانولې، نه په د پلستران، یعنې د وینې د معاینات او کوچناکه چې ښه داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ ول که په دغه هکله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي. وروره، پیسې چې هر څه راځي هغه د شبخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي. موږ ول که په دغه کار کې همکاري راسره وکړله. وروره، زه خپله هم اوس یو مریض یم، ام یو مریض دلته بستر کړی دی لکه په شخصي ځای کې چې بستر ماسکه دا وتا کو کرایا نه غاړي نور ارڅ خپل په پیسو باندې رنیس
د ازادي رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او ریډونکو ته سلامونه نیک هلی وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالي د خوشحال کلی اوسیدونکو یم. لند پیغام پریږدم. دا چې ژمه پر رسیدو د نو ځین هیوادوال د سون مواد نه لري نو له هغو مالدار خلکو می غوښتنه دا ده چې لاړمنو کورنۍ سره پر همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد ښه دی نو هر ژمه نوې کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمن او کورنیو ته دی ورکړي. کېدای شي د دل لپاره زاړه وي د نورو لپاره به نه وي. هیله ده زما پیغام نشر.
سلامونه ونې کې هیله خیر. عمران وسلم له خوست ولایت څخه د زدې رډو کارکونکو څخه خیله کیږي چې راخ کې زخپله بندي ومه او په کچه کې لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې. هلته د طالبانو سفاره دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نوی کار ورته کولو نسی وایي چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي. له تاسو څخه خیله کیږي چې د طالبانو سفاره سره په اړیکه کې شئ. په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري او د بندیانو په هغه کې کوشش وکړئ چې راخلاص شي. ډېر په بد حالات کې وو. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ په پکتیکا ګومل سواله کې د ستونزو زیاته د سینه بغل او کلینیکونه مونږ کمزوري د ډاکټرانو څخه خاص ډاکټرانه ست چې هغه یا معاینات شي او کې یا درملنه وکي. بل سواله ته جنزو او بل سواله کې بیا لار سواله ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نو سره سواله ځکه چې هغه مو غواړي دوا او شی تراسي مثال بیرته موږ ځان نه سر تر سواله ډاکټرانو له خپل ته ډیره کمزوري د مثال کلینیکونه نو کو نو دا شای دلته نستا.
سلامونه نیکی هلی ازادی ریو کارکون که وریدون کو تا افغان کډوالو سره ایران یا په ترکیه یا پاکستان یا نور هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دی هغه نور د برداشت وړ نه دی. زندانونو ته چول وهله ټکول یا په درد اړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوال سره مخامخ دي. تر دې دمه طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړی نه دي. دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړې. دغه زورونه طالبان باید وغندي. زما فکر تر دمه چپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي. طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لارې وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زادی راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد الله سائل ګومل وسالی اوسیدونکو یم. زالو خیر د کلیم خو موږ خستون زه دغه د سیو خانټنی او شی کار نه کوي. باید سانټنی او شی راته منظور سي. او سړک مو بیخي اندازې زیات خراب ته مسل مرزان شی پیش لري دغه ځکه بل وساره سره به پوره سي. زه موږ درې غنټه مزل دغه خراب پیلار نو اله د دې ما میسج نه شرکې
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه چې پر بیلابلو مسلو مو ازادي راډیو ته پریښو. موږ هم در تخبار کړ په دې لاره چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
وسام راځو د ورکشو وایزانو د لټې پروګرام ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د حزادې رادیوې زړه تراتی او همکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه بیا هم یو زلی عبد الله خلاقی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام یم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي. د 15 کالو دی 2 کال کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادر کسوي دي. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیر پښیشانه ده او کورنۍ ډیر خوابه دي د ځکه ماشومان تر شا پات سوی دي نو نه د مړه او نه د ژوند درک ورته ستام نو یل کوم چې ما اخلاقی دا پیغام تر اوریدونکو پوری ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیره دي زما سره اړیکه ونیسي 0 0 6 0 9 5 2 ځل به هم شمیره درته وایم 0 0 6 0 6 0 9 5 2 نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقی هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي او سلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی ریڈیو ٹولو درنو او کدر من اوریدونکو ته سلام لیک تر غلی اختر محمد خادم مې د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه زمرد د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درک سوې دی د کورنۍ البته د ماشوم په هړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه
دغه کشر نفر د شپانس کلن عمر د ولو سکالو دی او د کریم احمد طیب نومیږي د جمله محمد ایساخون مرحوم زیدی د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی نو د دلارام څخه راتلې چاګولی ته پر لارې باندې نادره کسوي دي بن څلور میاشت لا زیات پرسی وی دي چې نادره کړي یو چا سره معلومات وو یو مسلمان سره معلومات وو ګوندای معلومات یې راکړي الا پک چې سپه وزونه درکې خادم صاحب چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کریم محمد طیب دا زموږ راځنه یې دا چې څه ده چې وست اعصاب په تکلیف باندې اخته څه ده چې دونه دماغ خراب دی چې بيخي څو وار موږ ډاکټر ته بيولې ده د خپل پښماره هم دغه چې خادم صاحب چې پر اوه چې پر پیندن اوه څلور یو اته اته په پای کې دوه دي اته څو دوه اته په پای کې
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړي زموږ سره شریک کړي و نو کچېره تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لري نو د ډېری مسلمانۍ مهرباني همدردی لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسي زما د ټلیفون شمیره د 0 0 1 1 2 3 8 9 یعنی 0 0 1 1 2 3 8 9 پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسي نو ښه وخت ښه چارې خدای پامن السلام علیکم
څنګه وشه په خیر جوړه لا دوه ساعت جوړ وسه دا نه پر چې ده شپږ میاشت کې چې ورک ته نیم ورواله ده د پلان یا د الوهاب ده نه کوم له احمد د افغانستان د پراو ولایت د کلستان د ولسوالۍ د ټوټه کلی ده نو د شپږ میاشت کې چې نه درک ده کې هر څه معلومات وکړ په دا نمبر دی اړیکه ونیسه پر وسه و درې سو دوه یو سل ولس
سلام علیکم زه د اسماعیل پلاریم د کوچنی اختر درې مورز ولاره غورغوریت د غزنی د ایورک شو ته وشه معلومات نه لرم نو ما څه هیڅ معلومات نه کیږي دوسو قریب خبر یا خبر ولري کما ته خبر راکی زما نوم لال جان دی بل بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبد الله دی ما کور په نیمروز کې دی
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم 0 0 2 9 2 8 8 4 4 یو و صفر
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژما چې د بلخ ولایت او د دیداری په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې هغه زما ام سیمپیو د دوه درې کار کې چې د شمیره راڅخه د سخت وتلی د سیم کارت څخه نو دغه اله لرمه چې دی کچیر دوی زما خپل ژغ اوري او حسن عبدالحمید او عبدالله نو د خیر سره دغه شمیره د ازادي د رادیو د لاري نو دوی ز خپل شمیره پیژمه کچیر دوی یا بل څوک د نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام واوریدي نو لطف وکړي او ما سره تماس ونیسي او ز خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې چې شاله خمنه د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو سوواره نشر کړي نو شمیره د ته اعلانوم 0 3015 8 4 0 نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي نو رسات وخت نه نیسم السلام علیکم با احترام
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او رسول سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکلا مخ کې وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي وسوره نو کچه ته معلومات دي په دغه شمیره باندې را سره اړیکه ونیسي 0 8 0 8 0 6 9 بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجه نه دي موږ سره اړیکه ونیسي او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي او نن رمضان دی په قوم زاره دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دا وخت موږ سره شوی و چې موږ خپل کور ته ځنځم بیرته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ورکسو ځان او کارکونکو ورډونکو څنګه سچولس په خیرس تایر روشان تاته یو ځانګړی سلام کوم احمد کنداری خبره کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالی سره زمری د کاکازو ورکسو دی چې د تل سو کلو دی نو تقریبا د لاسکا لکیږي د تل سو کلو د شلو کلو پر شاخوا دی تقریبا د لاست بولس کال کیش تخپل کور نه ترکسو دی د کندهار د باغپول ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته ندرک سوی د خپل کورسه نو تر دننه پوره بیا د مړو د ژوند د درک نه دی معلوم سوی نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوی هر ملګری پیدا کړی معلومات ورته نو زمر سره دی په دغه ټلیفون شمیرو تماس ونیسي 0 3 0 5 9 8 0 0 سلام د 0 4 9 2 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3
السلام علیکم د آزادۍ راډیو کارکونکو او د دومره سلام په دې لکه جوړ بس مننه چې موږ د خبرونه جوړه کړې د زړه د ورکو څو اجزان د لپاره د خبرونه مو جوړه کړې دا به ښه پندور کار دی مزمز یو دوه صورت دی د مصطفی په نامه د فراه ولایت د نردری ورسالی اوسیدونکی دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی نو که هر څوک په دې هکړه معلومات لري یا د چا لیدلی نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي د ټلیفون شماره د سوه ما صفر وه صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه شماره یو ځلې بیا وایم صفر وه صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزول مصالح ز خبر کوم د فلایلی د کلی د زیندین کاکوزوی د جمهوریت ته ګورکته ک څوک معلومات لري او څو اوس په کندهار کې د کډوی په خبره ما راوړم دي ما پر دا شمیره یې زنګ راټوي چې تر څلور بیا وسو شپاس څلور څو څلور پنځوس و دا مصالح شمیره ده بل دې څنګه مره باندې څنګه راټوي کله زه غواړم یو نوم پیغام وکړم او غواړم چې په کار کې سره وکړي هغه شمیره دې څنګه مره د صفر اویا دو اویا درې سوا دو اتیا په دې شمیره کې موږ څنګه وکړو کار چې دې موږ غواړو یا له تاسو ملګري مور څوکري څوک سره شناختي په تو نوم دې مره په دې د زینبین کاکوزوي
او د اوس مم د چا و چې ته شام نه بدل کړی دی نو که زما زغر یو مسلمان اری هغه د مسکه به شمېره زنګ ووي صفر څلور اویا اووه سوه شپاړس څلور سوه څلور پنځوس اووه دا څلور شمېره ده. دومه شمېره بیسیم ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا. وسلام.
السلام علیکم دا زادې دراجې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو خبرونه کچې رسته د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان چې دوه کال کې شدلې دی کله یو ځای شي چې کور مېلته دی کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو کده کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو هډی کې گیر کې شپر و شپر شپاج شپر نه او یو و پنځه دوه یو ځل به هم شمېره درته وایم شپر و شپر شپاج شپر نه یو و پنځه او دوه هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو. تر بل خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د آزادی میلمه د ازادي رادیو د ازادي میلمه پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم د ازادي رادیو له میلمه سره خواله کوم. زموږ میلمه عبد الوهاب چپان نومیشي. د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلې سیاسي فعالیتونه یې کړې. په همدې خاطر یې وموده په زندان کې تیر کړې او اوس چې له څو لسیزو راهیسې په بریتانیا کې میشته لا هم هلې ځلې کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پای ته رسیدو لپاره کومه لار ومومي. له ښاغلي چبان د مې وغوښتل چې د خپل زیږن ځای په اړه درته ووایي.
زه د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې په یو کلي کې چې د هغې نوم مرکخیل دی هلته زېږېدلی یم او دا مرکخیل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا یو زر څلور سوه متره د بحر د سطحې نه هغه لري لوړوالی لري. غټ کلی دی په دې کې واړه او زاړه کلي شته. هلته په یو زر درې سوه او یو دیرشم کال کې زه زېږېدلی یم او هلته مې مکتب هم ابتدایي شکل باندې ویلی دی.
د همدې کلي په باره کې زموږ اوریدونکو ته یو تصویر ورکوي څنګه ځای دی. د سپین غره نوم چې کله خلک اوري نو فکر به کوي چې په واورو پوښلی وي، اوابه متفاوته وي. څنګه یو ځای دی؟
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرنیز یو اغلری موقعیت لري او د مرکخیلو تنګه د دې کلی د منځ نه وتلی دی چې عمدتا خلک د خوړ په نامه باندې یادوي او دې خوا یې هم کلی دي هغې خوا یې هم کلی دي چې عمدتا پکې ډیر خلک اوسیږي. په هغه وخت کې چې د داود خان د وختونو په احصایه کې چې ما لیدلې وو په هغې وختونو کې پنځه لس زره خلک درلودل چې هلته استوک نه کوله. اوس وایي چې دا تعداد ډیر زرو تنو ته پورته شوی دی. دا یو داسې منطقه ده چې د جلال آباد د هوا په نسبت باندې دا هوا کاملا تفاوت لري. تفاوت په دې کې دی چې دا هوا عمدتا د کابل سره
یو ډول ورتهوالی لري او همدغسې تودوخه یې هم لږ څه توده او په عین حال کې ساړه هم لري، واورې هم دلته وریږي او ژمی هم لري، او خصوصا په پسرلي کې د دوو میاشتو دپاره بارانونه لري چې هغې ته زول ویل کیږي. او د دې منطق په دې کې دی چې چون د سپین غره په سلسله کې دا کلی واقع دی، هغلته ونې زیاتې دي، ځنګلونه زیات دي، او هغې ځای کې بارانونه ډېر کیږي، نو دا د هغې څخه چې دی متاثر دی. دا داسې خاوره لري چې هغې ته په انګلیسي کې سیندی لوم وایي، او دا ډول ځمکې عمدتاً حاصلخیز ځمکې وي، درې فصله، څلور فصله، دوه فصله داسې حاصلات کوي. نو زموږ په کلي کې هر ډول میوه شته. که تاسو فکر وکړئ چې څومره میوې چې په ګرمو منطقو او سړو منطقو کې کیږي، دا د مرکخیلو په کلي کې یا د مرکخیلو په دغه ساحه کې دا میوې تاسو پیدا کولی شئ. پوهنتون نه رخصت شو او موږ به چې جلال آباد ته ولاړلو، بیا د جلال آباد نه به خپل کلي ته، موږ ته د هوا تفاوت داسې معلومېدو لکه سړی د ګرمو اوبو لاس چې په یخو اوبو کې کیږدي. نو په طبیعي ډول باندې هغه کلی په ما باندې ډېر ګران دی، نو په همدې خاطر باندې د هغې کلي په څېره کې زه خپل هیواد احساسوم.
بله، تر څو کلنۍ پورې هلته وي، بیا مو د ابتدایي زده کړو نه وروسته نورې زده کړې چیرې وکړې؟ اته باندې زده کړو په خاطر به بل ځای ته تللی یاست؟
بله، زه تر پنځه کلنۍ تر پنځم صنف پورې په کلي کې پاتې شوم. کله مې چې پنځم صنف ته کامیاب شوم، پلار مې زه سپارچه کوم مزار شریف ته. هلته زما یو اکا اوسېده، هغه اوس نو هلته مې په نادرشاهي ښوونځي کې د خپل ورور سره یو ځای، چې زما ورور اوس په نیویارک کې ژوند کوي، پخوانی ډیپلومات و، د هغه سره مې یو ځای هلته سپارچه یووړله. هغه درېیم صنف ته او ما هم پنځم صنف ته.
یعنی خاص درس لپاره چې مزار شریف ته لاړې؟
اصلا بله، پلار مې داسې فکر کاوه چې ګوه کې د دغه درس چې موږ په هغه کې ویلو په مرکخیلو کې، هغه داسې فکر کاوه چې دا به کافي نه وي. خو زما په اند باندې کوم درس چې موږ په مرکخیلو کې په پنځو کلونو کې ووایه، هغه زما د راتلونکو تحصیلاتو دپاره بې حده ډېر ښه اساس و. مثلا ما په پښتو ژبه باندې په درېیم صنف کې منظم یو څه لیکلی شو، نو درېیم صنف کې لیکنه کول او هغه هم بیا ښه مشکل لیکنه کول دا لږ ستونزمن کار دی. موږ دا کار کوو او دا د هغو استادانو زیار او کوښښ و چې دوی کوو. کله چې زه بیا مزار شریف ته ولاړم د خپل ورور سره، هلته د نادرشاهي په نامه باندې یوه ابتدایه وه، په هغې کې په شپږم صنف کې زه او ورور مې په څلورم صنف کې داخل شو. څرنګه چې ما دري ژبه زده نه وه او د ورور مې هم، نو د دې ښوونځي په څنګ کې یا د دې ښوونځي په انګړ کې په یوه برخه کې یو بل ښوونځی موجود و چې دې ته د امیر شېر علي خان متوسطه یا منځنی ښوونځی وایه. دا په پښتو ژبه باندې په هغې وخت کې و، او دا ښوونځی په لیلی ډول باندې هلته و. دا عمدتاً د مزار شریف هغه سیمې لکه چاربولک، بلخ او د دغو ځایونو چې پښتون نشین خلک هلته ډېر زیات پکې اوسېدل، د هغو کلو نه چې دی ډېر زیات خلک دی ښوونځي ته راتلل. او په دې ښوونځي کې بیا موږ سپارچه شو او شپږم صنف مو په دې ځای کې و، ځکه چې هغه پښتو ژبه باندې و. په دې کې بیا یوه ګټه موږ دا وکړله چې دواړه ژبې موږ زده کړلې، هم پښتو مو ښه کړله او هم په عین حال کې په دې ځای کې موږ په دري ژبه باندې هم د خلکو سره تکلم کوو د دې ژبه مو زده کړله تر نه هم صنف پورې ز په اغیزه کې پاتې شوم او په خو نمرو باندې کامیاب شوم په دغه ښوونځي کې تل اول نمره دوم نمره وم او خوښوم په اغیزه کې چې اوسیدم او د مزار شریف کې په هغه وخت کې د ښې خاطرې مې درلودلې خصوصا د بلخ په ولسوالۍ کې چې زه به کله تلم او د بلخ زړه کلا مې لیدله او کله به چې زموږ د تاریخ استاد موږ ته د ام البلاد په هکله باندې خبرې کولې چې د ښارونو مور دا د ښارونو مور ما څو ځله په خپلو سترګو باندې لیدلې ده او اوس یم چې د ویاړ لرم او خوښېږي مې چې په دې ارتباط باندې کسانو ته کیسه وکړم. د هغې په څنګ کې نورې عابدات هم هلته موجود وه، نورې ودانۍ هم هلته موجودې وې چې ډېرې تاریخي ودانۍ وې او اوس هم زما په ذهن کې شته ده چې د هغوی سره لږ زموږ د خلکو د ناپوهۍ پر اساس باندې ښه چلند نه کېدو، خو لیکن زموږ د هېواد تاریخ زړه د هغې سره تړلی دی.
بیا تر نهمه مو قصه وکړه، له نهمه وروسته بیا څنګه چرته وویله، بیا پوهنتون ته څنګه لاړې، کوم پوهنځی مو ولوست؟
زه په نهم صنف کې په ښو نمرو باندې بریالی شوم، نو بیا داسې یو پروګرام طرحه شو چې اول نمره، دویم نمره او دریم نمره باید مسلکي ښوونځیو ته ولاړ شي. نو زه د مسلکي ښوونځیو په لړ کې زه د هلمند د زراعت لیسې ته ولاړلم او هلته مې چې دی درس شروع کړم. د هلمند په ولایت کې د لیسې د دورې د شروع مسأله ما ته بی حده ډیره زیاته په زړه پورې ده، هغه په دې خاطر باندې چې دا د هلمند په ازارجفت ولسوالۍ کې پرته یوه لیسه وه چې پخوا دلته د ازارجفت پل چې کله جوړېدو د دې پل سره په څنګ کې یو لوی نهر چې د بخرا د نهر په نامه باندې یادېدو یا د بخرا ویاله په نامه باندې یادېدله چې ډېرې زیاتې ځمکې خړوبولې، د هغې دپاره امریکایانو یو ښارګوټی جوړ کړی و. یو یې ښارګوټی د ځان دپاره جوړ کړی و او یو یې هم د کارګرانو دپاره یوه قصبه جوړه کړې وه چې په دغه ښارګوټي کې چې امریکایان اوسېدل چې ډېر ښه تاسیسات یې درلودل، د هغې زمان ډېر لوکس او ډېر عالي تاسیسات، او د هلمند د سیند په غاړه باندې او د پله سره په څنګ کې دا ډېره زیاته زړوړونکې منظره به یې تشکیلوله. او په دې ځای کې زموږ لیسه واقع شوې وه، او دا لیسه ولې د کابل څخه تللې وه د یو بیل داستان دی. هغه داستان دا دی چې دې لیسې به ډېر زیات اعتصابونه او مظاهرې کولې، نو دا لیسه هلته جزایی تللې وه، خو که جزایی تللې هم وه خو ډېر ښه ځای ته تللې وه، او په هغې ځای کې په دې خاطر باندې چې د دې لیسې دپاره ډېر ښه تاسیسات، یو ښه مجهز ورکشاپ او په عین حال کې ځینې زراعتي وسایل او آلات چې د دې لیسې د کار دپاره ډېر زیات مهم و، 300 جریبه ځمکه فارم، او دا ټول چې دی د دوی نصیب شول، د استادانو دپاره ډېرې ښې خونې، او په عین حال کې د لمبلو دپاره چې دی ډېر ښه هاوس او ډېر ښه کانتین، او په عین حال کې د استادانو دپاره د اوسېدو ښې کوټې، دا ټول ملحقات یې درلودل او په عصري ډول یې درلودل. نو په هغې ځای کې موږ لیسه ولوستله، او په همدغه ځای کې و چې زه سیاست ته مې هم په همدې لیسه کې رجوع وکړله، او د همدغې لیسې نه د کانکور د ازموینې په نتیجه کې زه د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، چې دا کال 1350 کال و چې زه د کابل پوهنتون ته د زراعت پوهنځي ته ور بریالی شوم.
زراعت مو ولیم زراعت انتخاب کو په دې خاطر چې په هلمند کې مو لیسه تر ډېره حده زراعتي وه،
نو چانسونه نور هم وه چې موږ کولی شول نورو فاکولټو ته هم انتخاب وکړو، خو دا په دې خاطر باندې ډېره مهمه وه چې موږ آلریډي درې کال په خپل مسلک کې ویلی وو، او موږ په همدغه لیسه کې درې مضامینه په انګلیسي ژبه باندې اخیستي وو، چې د زراعت مضمون وو، آلات زراعتي وه، او په عین حال کې یو بل مضمون وو چې د نباتاتو په نامه باندې یادېده، دا موږ په انګریزي ژبه باندې ویل. نو کله چې دلته موږ په انګریزي ژبه باندې درس وایه او دا مضامین زموږ په انګریزي ژبه باندې وو، بیا زمونږ په دغه لیسه کې ډېرې داسې مسایل وو چې هغه د انګریزي ژبې سره تړاو درلود او د هغې د زده کړې سره تړاو درلود. نو موږ په دې خاطر باندې د زراعت پوهنځی انتخاب کړ چې هلته هم ټیکسټ بوکونه په پښتو او دري ژبه باندې نه وو، هغه ټول په انګریزي ژبه باندې وو. نو په دې خاطر باندې موږ په ډېره خوښۍ باندې دا پوهنځی انتخاب کړ، او په دې پوهنځي کې بیا ورته داسې وسایل وو لکه فارم، لابراتوارونه، او په عین حال کې د زده کړې هماغسې سیستم لکه موږ چې په هلمند زراعت لیسه کې درلود. مثلا د هلمند په زراعت لیسه کې هیڅکله داسې استاد موږ نه درلود چې هغه د کمسویه سړی وي. موږ ټول هغه استادان درلودل چې یا لیسانسه او یا فوق د لیسانس، او دو ټولو د امریکا په متحده ایالاتو کې په بیروت کې شپږ میاشتې د یو کال او حتی د یو نیم کالونو پورې دوی زده کړې کړې وي. نو د داسې استادانو په تدریس باندې موږ د زراعت لیسه ولوستله، او کله چې د کابل پوهنتون ته راغللو موږ ته د زراعت فاکولته لوستل اسانه په دې خاطر باندې وو چې هغه بیسیک ټول شیان موږ په هلمند زراعت لیسه کې زده کړي وو، او دلته د نورو هغو کسانو په نسبت باندې چې د نورو لیسو څخه راغلي وو او زراعت پوهنځي کې زموږ سره وو، زموږ ستونزه کمې وي.
نو د پوهنتون د دورې مسراته وای چې د پوهنتون دوران بیا څنګه وو؟
لکه څنګه مې چې د هلمند زراعت لیسې په ارتباط باندې خبره درته وکړه، دا خو لکه سموت خبرې وي. خو زه ما په کې جنجالونه هم درلودل. مثلا په هغې ځای کې موږ په یو اعتصاب کې خارج شولو د هغې لیسې نه، بیا په ډېر مشکل باندې چې دی داخل شولو. هغې وخت کې ډاکټر قیوم د ښوونې او روزنې وزیر وو، او په خپله باندې پوه سړی وو. هغې وخت کې وزیران ډېر پوهان خلک وو. نو کله چې دلته هم راغلم دا ژوند مې هم لږ څه د لانجو سره مخامخ وو.
څه ډول لانجې که یو څه توضیح ورکوي؟
یوه مسله چې راپېښه شوله هغه دا وه چې کله موږ په درسونو باندې شروع وکړله، زمونږ یو مضمون و په نام د اورینټیشن، دا افاقي معلومات یا هغه اضافي معلومات چې د مسلکي پوهې تر څنګ موږ حاصلول. په دې باندې موږ ورته وي که چیرې یو بل مسلکي مضمون موږ ته زیات شي، دا لږ داسې یوزلس مضمون دی، لږ څه داسې په کارېږي نه. خو ونه شو. په هغې کې موږ 103 تنه د زراعت پوهنځي د لومړي ټولګي څخه ټول خارج شولو.
تاسو اعتراض دومره جدي وو چې تاسو خارج شئ؟
اعتراض خو په دې خاطر باندې جدي وو چې دا سلسله په هغې وخت کې د هېواد د پوهنتوني جنبش سره یو ډول تړاو درلود. مثلا په هغې وخت کې جنبش ډېر زیات جدي شوی و، ډېر مسایل راپورته شوي وو چې خلکو اعتراض کوو، خصوصا محصلینو بیا په دې کې چې د ډېر برلاسي وو. او دا پدیده په هغې وخت کې د افغانانو دپاره لږ نوی هم وه چې دوی په ډیموکراتیک ډول باندې څنګه هغه کوي اعتراض کوي. او په دې وخت کې چون د ډیموکراسۍ لسیزه وه، دې هم چې د ډېر زیات کومک د افغانانو سره د دې محصلینو سره کړی وو. بله، دا اعتراض دومره جدي شو چې موږ 103 تنه ټول د دغه پوهنځي څخه چې دی خارج شولو.
اوس څه فکر کوئ چې آیا له درسونو سره همزمانه په سیاست کې ګوتې وهل دا د درس دغه پروسه له خنډ او ځنډ سره نه مخامخوي ښه کار دی او که نه دی؟
داسې دی چې په خپله که چیرې اعتراض نه وي د زده کړو په جریان کې زده کړې نه تکمیلېږي. د زده کړو سره یو ځای اعتراضات په اعتراضاتو کې ګډون، مسائل راپورته کول، د مسائلو حلول، دا د درسونو او د پوهنتوني ژوند یو نشلیدونکې برخه ده.
همغه خلکو چې اعتراضونه کول عموما د دې لپاره اعتراض نه کوي چې مثلا د پوهنتون درس دي داسې شي یا حق سي شي، اصلاحات راوستل شي، بلکې نوري ایدیالوژي او سیاستونه و چې هدف هغه سیاستونه او ایدیالوژي و د یو د پرمخت بیولو لپاره.
دا څه و چې دا خبره بلګ ډیره زیاته صحیح نه وي. که زه تاسو ته د خپل سترګو لیدلی حال وګورم، هلته ټول دغه جنبش اول صنفي غوښتنې درلودلې. هلته چا د طبقاتي مبارزې آواز نه پورته کوه، یا د نړیوالې اسلامي ورورې آواز چا نه پورته کوه. هلته لومړی صنفي غوښتنې وې، چې صنفي غوښتنې بالاخره په سیاسي غوښتنو باندې بدلېدې.
د ماموریت په باره کې مو وایاست، چېرته و، څنګه و؟
ماموریت د کانال د ننګرهار د ناوې د پراختیا په پروژه کې و، او هلته د غازی آباد په نامه باندې فارم موجود و، د هډې فارم موجود و. زه د غازی آباد په فارم کې فنی مامور وم، هلته مې ماموریت کاوه، خو لیکن هلته هم د هیواد د سیاسي جنبش سره زما ژوند تړلی و. او په هغې وخت کې انجینر محمد غفران د هغې پروژې لوی رئیس و. نو ما یو کال هلته تیر کړ، خو په یو کال کې هلته هم بې عدالتۍ موجودې وي. د مثال په طور سره د مامورینو د معاش نه، یا د مامورینو د کاروانې نه، یا د مامورینو د حق نه په ځینې استفادې سو کېدلې. په هغې اعتراض کې مونږ کله کله اعتراض کوه، مونږ به کله کله ادارې ته وتللو، مونږ به هغه واکمن خبرول. نو په هغې بنیاد باندې زه د ماموریت نه هم یو کال وروسته راووتم، ځکه راووتم چې دوی راوشړلم. کله چې راوشړلم بیرته د کابل پوهنتون ته راغلم، او د زراعت پوهنځي کې مې د استادانو سره خبرې وکړلې. هغوی دا خبره راته وکړله چې که چیرې تاسو د خپلو هغو ملګرو سره چې هغوی خارج شوي دي یوې برخې سره خبرې وکړئ، که ټول چیرې را جمع شي، موږ ستاسو نه یو بل کانکور امتحان اخلو، او د هغې کانکور ازموینه کې که تاسو چیرې بریالي شولی، موږ تاسو کولی شو چې بیرته د زراعت پوهنځي په هغه کې مو ونیسو، یعنی تاسو شامل کړو، بیا موږ دا کار وکړو. خو په خواشینۍ سره درته وایم چې د 133 تنه نه موږ فقط یوازې 2 تنه را پیدا کړلی شول چې هغوی په شریکه باندې ازموینه ورکړله، او موږ بیرته چې د پوهنتون کې شامل شو، او موږ د زراعت پوهنځي کې خپل درس ته ادامه ورکړله. دې وخت کې نو دلچسپه دوره خو په دغه وخت کې شروع کیږي چې مخکې د دې نه چې دا خبره درته وکړم، لږ به د زراعت پوهنځي په ارتباط هم لږ یو یا دوه خبرې درته وکړم.
مهرباني.
زراعت پوهنځی ډېر په زړه پورې پوهنځی و. هغه دا و چې یو خو دغه د کابل د پوهنتون په مجموع کې ودانۍ چې تاسو وګورئ، که لیلیه وه او که تدریسي وه، که ټول ځایونه وه، دا ډېر ماډرن جوړ شوي وه. دا د جرمني یوې ماسی په واسطه باندې جوړ شوي وه، چې ډېر کلک تاسیسات وه. د هغې نظیر له تر اوسه پورې زه دا اوس هم په برېتانیا کې یم، او ډېرو هېوادونو ته تللی یم. ما د هغې نظیر په ډېرو ځایونو کې نه دی لیدلی، خصوصا په هغې زمانه کې. یعنی مونږ په ډېر یو لوکس سیستم کې چې دی، هلته هم تدریس کوو او هم موږ د ژوند کوو، هلته بیدیدو. نو د زراعت پوهنځی یو عجیب یو پوهنځی و. دې 40 استادان درلودل، هلته یو شماتیک موجود و چې په هغې کې د دوی ټولو عکسونه موجود و. په دې کې تاسو پوهیږئ چې د 40 استادانو د جملې نه یوازې او یوازې 18 استادانو PhD درلودې، او دا نورو ماستر دیګري. نو په هغې وخت کې د یو پوهنځي په ترکیب کې د 18 استادانو چې PhD ولري او دا نورو ماستر دیګري، دا په خپله باندې چې دی مونږ ته. او هر استاد مثلا په هغې ځای کې قهار سمین په نامه باندې، یا د دوست مونږ د خاورې یا د سویل استاد وو، هغه بې حده پوه سړی وو. یا مثلا نور استادان داسې وو بې حده پوه خلک وو، او واقعا موږ ته د زړه په هغه باندې په د زړه د تله نه یې موږ ته تدریس کاوه. همدارنګه د هغې پوهنځي لابراتوارونه ډېر زیات د توجه وړ وو، لابراتوارونه یې ډېر مجهز وو. او په عین حال کې په هغې وخت کې د دې فارم په هغې کې تجربې چې کېدې هغه ډېرې زیاتې د پاملرنې وړ وې. او په دې پوهنځي کې موږ په ډېر شوق باندې درس وایو، او په څنګ کې موږ د سیاست مسأله هم ورسره مختبی وله. په دې وخت کې بیا د داود خان د جمهوریت شرایط هم رامنځته شول، چې زه په هغې وخت کې په دویم صنف کې وم چې داود خان هغه وکړه. نو همدارنګه په هغې شرایطو کې هم موږ هلته پاتې شو. موږ ولیدل چې د ظاهر خان شرایط څه ډول شرایط وو، بیا د داود خان شرایط څه ډول شرایط وو. دا موږ په پوهنتون کې چې دی تجربه کړل. بیا په خواشینۍ درته ووایم چې زه د څلورم صنف چې پنځه مضمونونه موږ په د آخر سمستر کې درلودل، د څلورو مضمونونو نه ما درې مضمونونو امتحان ورکړی وو. د ټیسټونو نمرې مې پوره وې، ازریخ مې مکمله پوره وه. په دغه وخت کې د داود خان د رژیم د خوانه په هغې وخت کې که څه هم موږ د داود خان د رژیم پر خلاف باندې هلته کار نه کوو، ځکه هغې وخت کې دا رژیم نسبتا تر نورو مترقي بلل کېدل. موږ داسې فکر کوو چې دا یو مترقي هغه دی، خو هغه کوم یو حالت چې خو هلته چې هغه کوم یو حالت را موجود شوی و چې د ظاهر خان په وخت کې و، دا د ده په وخت کې نه و. نو په دې خاطر باندې لږ پټو پنا اعتراض زیات و. بیا په دغه وختونو کې زه د دوی د خوانه ونیول شولم، د یو بل ملګري په شمول باندې مې چې موږ یې د مرکزي لیلی څخه یوړلو او بندیان یې کړو. نو موږ باندې پنځه کاله قید وخېژوو، او هغه هم په دې خاطر باندې چې د موږ سره یې کتابونه ونیول، او زموږ سره یې چې د دیموکراتیک خلق د غړیتوب په ګناه باندې موږ بندیان کړلو. او موږ هم ورته اعتراف وکړ چې موږ د دغه ګونه غړي یو.
دا به نو د داود خان وروستی کال و چې بیا د ثور کودتا پې وشوه؟
نه، دا وروستی کال ځکه نه و چې موږ بیا په زه اتلس میاشتې بیا په زندان کې پاتې شوم. بیا اتلس میاشتو نه وروسته بیا دا رژیم نسکور شو، او موږ په هغې وخت کې بیا راووتو. موږ کله چې راووتو زمونږ اتلس میاشتې پوره شوې وې، د پنځو کلو.
تاسو چې د محصل په سطح نسبتا د ګوند ټیټ غړي وې، تاسو ونیولئ لیکن ستاسو مشانې نه ونیولې.
دا خبرې موږ ته هم دلچسپې معلومېدلې. دا پوښتنې هم وکړله چې ستاسو کوم دفتر شی لري. موږ حتی د هغه هوټل نوم ورته واخیستو چې په هغې کې زموږ د ګوند دفتر موجود و.
سوال دا دی چې داود خان ټوله ګوندونه منع کړي نه ول، او خو کوم ګوند ته اجازه نه ورکوله چې فعالیت وکړي؟
نو موږ خو هلته که د ګوند نوم نه یادوه، هلته خو داسې نه و چې ټول ګوندونه
ګوند درلود. هوټل کې مو سره غونډې کولې، او په خپله مو ویل چې بیا اعتراف مو هم وکړو.
نو خبره داسې ده چې ګوندونه خو داسې نه وي چې یو حاکم ورته ووایي چې ته دې بند شه هغه دې بند شي. نو دا خو ګوره
سړي چې همدغسې افکار یې درلود ملاتړ وکړ، داود خان په کودتا کې مو نقش درلود، ستاسو ګوند ډېر زیات رول درلود، په اوله کې اکثره وزیران هم تاسو د ګوند غړي ول.
دا ټول داسې خبرې دي چې سړی ورته حیرانیږي چې کله چې کچیرې ایده رابطه د مثال په تور سره د ګوندي ایوې برخې سره موجوده وه، هغه هم په خپله باندې معنا داده چې تر یوې اندازې پورې په ډیموکراسۍ باندې معتقد خلک وه. داود خان وطن پرست سړی و، لیکن د ده شاوخوا کوم څوک چې موجود و هغوی ورته ښې مشورې نه ورکولې.
سپان صاحب، کله برېټانیا ته راغلی؟
د 1999 نه را په دی خو په بریتانیا کې يم، په سیاسي مسالو کې، په فرهنګي مسالو کې، او لګ لګ په ترجمانه کې په دغه مسایلو باندې مې اشتغال درلود. اوس متقاعد يم، په دې ارتباط باندې مې ډېرې زیاتې مقالې لیکلې دي، همدا اوس مقالې را سره شته دي، او اوس مېم چې د درې کتابه تر لاس لاندې دي چې یو د هغې د جملې نه همدغه زما کلی دی چې تاسو مهرباني وکړله او زما سره مو په دې ارتباط باندې مرکه وکړله. زه غواړم چې د خپل کلي داستان دا د افغانستان داستان کوم.
به سلامت اوسئ کور مدان،
تاسو نه ډېره زیاته مننه.
دا د ازادي راډیو میلمه عبدالوهاب چپان.